السلام علیکم د ډیوري جوړ ډیرو قدرمنو اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی تاسو هم د اوس کولای شئ زموږ غږ د فیسبوک له لارې هم واوري نو زمونږ د نن ورځې خبرونه د هلو وی چې دا غږ د پاکستان د ازادۍ یا د یوم ازادۍ پاکستان یا د پاکستان د جوړېدو د ورځې په حق له ځنګړې شوې ده زه ستاسو کوربه فواد لامی ما او په دې خبرونه کې به ما سره میلمانه وي د پاکستان په خوانی سفارتکار زاهد سعید صاحب او همداشان په خیبر پختونخوا کې ایډوکیټ قانون پوه او سماجی کارکن طارق افغان صاحب چې دواړو ته خراغلی وایو او د غنه مخکې باید ووایم چې نن په پاکستان کې د ازادۍ درې او یایمه کلیزه په بیلابیلو دستورو سره ولمانځل شوه په سرخار اسلام آباد کې په کراچی کې په نورو ښارونو کې په پېښور گورنر هاوس کې هم سرکاري دستوره شوې وه او رسمي محفل جوړ شوی وو او په هر ځای کې خو دغه لمانځنه د یوم ازادۍ پاکستان په داسې وخت کې رامخته شوه چې هلته د هند سره د پاکستان د کشمیر پر سر یو جنجال بیا راوچت شوی دی او د کشمیر سره د یووالي یا د کشمیر سره د پیوستون ورځ په نامه هم دا ورځ ونومول شوه او په ټوله پاکستان کې چې دغه ورځ لمانځل کېدل نو خامخا د کشمیر خبره هم ورسره یادېدله بله خوا په پښتنو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده لکه څنګه چې تاسو خبر به یاست په ځینو سیمو کې پښتنو دا ورځ په خوشحالۍ لمانځلې ده خو په شمالي وزیرستان کې خلکو دا ورځ د تورې ورځې په نامه نومولې ده او ویلي دي چې په دې ورځ کې د دوی هغه غمونه برطرفه یاد شوي دي چې د پاکستان د سرکار له خوا نه دوی ته ورکړل شوي دي او د دوی استازي بندي شوي دي یا د دوی کورونه وران شوي ویجاړ شوي دي په دغه ټولو به خبرې وکړو خصوصا دا چې په پاکستان کې کله چې پاکستان رامنځته کېده د پښتنو رول پکې څه و د پښتنو موقف څه و او وروسته د دینه چې پاکستان جوړ شو تر دې دمه پورې پښتنو د پاکستان په جوړېدو کې څه ونډه لوبولې ده په حکومتي چارو کې تر څومره فعال پاتې شوي دي او همدارس د پښتنو حقونه څومره ورکړ شوي دي په دې ټولو به خبرې وکړو او اوس به ورزو خپلو میلمنو ته زاهد سعید صاحب او همدارشان طارق افغان صاحب دواړو ته ستړي مشي وایو لومړی به د زاهد سعید صاحب نه پیل کوم سعید صاحب ستړي مشي په خیر راغلی سلامات وسی سعید صاحب کلمړی تاسو راته وایسي چې تاسو د یو پخوانی سفارتکار او د یو پښتون پایس د پاکستان د پښتون پایس تاسو دغه نن ورځ څنګه ول مانځله ک داسې پیل کو چې نن مو څه وکړه سعید صاحب غوښتل مې پوه شم چې تاسو نن دغه ورځ څنګه ول مانځله دې ورځ ته په کومه سترګه ګورئ
نو دا روز خو هر کال راځي او رو رو ترقی کېږي د پاکستان او د پښتنو ترقی کېږي خو رو رو کېږي ولې چې ډکس ډېر دي لونز ډېر اغېستې دي نو هغه چې دي لونز چې زموږ آمدنی نو فارن ایکسچینج بیا لونز کې زیات لاړ شي او بیا د فوج هم ډېر اخراجات دي نو دې ته فار د ډیولپمنٹ لګ کمزورې دی پاکستان کې
غیر دغه اقتصادي او معیشتي مسایل نه نور پاکستان آیا رښتیا پس له درې او یا کالو په غځای ولاړ دی چې د پاکستان قائد محمد علي جنا پیشبینی کړی و یا دغه سی او پاکستان غوښته
سل پاکستان خو سر ڈیولپمنٹ چھے دے کانسٹیٹیوشنل او دا سے سیاسی ڈیولپمنٹ چھے دے نو دا خو انفلوئنس شوے دے ولی چھے مخ کے خو اگر سیکولر ہو محمد علی جناح خو سیکولر انسٹیٹیوشنز پیدا کریو خو رو رو دا اسلامی انسٹیٹیوشنز پاکے دالل او زیاد
دا چھارا وصل دا چار اوسل د چادو خو انفلوئنس
و اسلامیک ریپبلک دی څنګه افغانستان دی دغه څه پاکستان هم دی
نه دغه تاسو ویل چې انفلوئنس شو کنه اثر رسوخ په پری وته دا د چادو خو نه
دا تاسو چلو چې دوی وی چې کانسټیټیوشن جوړېدل نو دی یو ابجکټیو ریزولوشن اډاپټ کړ ابجکټیو ریزولوشن نو هغه کې هغه وی چې موږ خو دا چې دا هغه دی دا سټیټ چې دی دا موږ اسلام په نامه پیدا کړې دي نو د اسلام قوانین چې دي نو دا به ډومیننت دي او دا به ارز سطح کې به هغه اپلای کیږي نو هغه ریزولوشن چې اډاپشن نو هغه نه پس په کانسټیټیوشن کې په آئین کې دام ایو چې کدا سه قانون راغی چې اسلام په خلافی نو د هغه قانون به نلن وایږي یعنی هغه به بیا ختم کی نو دا بس دا ډیفرنس شوی دی نو نور خو مغه سه دی یعنی پرزیدنت مسلمانی او نور چې ټول هغه دی او دی چې دی نو هغه هندوم کې دی شي کریسچنم کې دی شي چې سو مذهب لري هغه هولد کول شي پرایم منیسټر شي هم هولد کول شي
په دې موضوع به وروسته هم وغږیږو سید صاحب مونږ سره پاته شي اوس په د افغان صاحب نو ورو طارق افغان صاحب په خیبر پښتونخوا کې ایڈوکیټ قانون پو او سماجی کارکوندی افغان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی خبرونه ته د زاهد سید صاحب خبرې مو واوریدلې غوړم ساسو نو ورم د اگست 14مه یا د پاکستان د ازادۍ ورځ د پاکستان پښتنو ته څه معنی لري
مرنه جی د پښتو یو شعر دی وای نه کلونه د غلام په غلامۍ کې او نه ساعت د ازادۍ کې ځن کدن شي نو ازادي یو ډېر لوی نعمت دی چې کوم قوم ته حاصل ای په د بدقسمتۍ نه پاکستان په صحیح معنو کې چې تاسو ویل چې درې ویا کال وشو چې آزاد شوی دی په صحیح معنو کې دا وطن لا تر اوسه پورې آزاد نه دی دا اوس هم د بعضې قوتونو د پنجو لاندې دی او په دې کې چې کوم بلوچ سندی او پښتون داسې نور واړه قومونه اوسېږي هغې ته هغه شان ازادي نه ده میلاو شو کوم ازادي چې د پاکستان جوړېدو نه مخکې جناح صاحب قائد اعظم هغې غوښته یا مسلم لیگ غوښته بلکې هغه وخت کې چې کوم تحریکونه په برصغیر کې وو هغې ازادي غوښته خدای خدمتګار تحریک کانګرس او داسې نورې پارټۍ نو هغې په اصل معنو کې ازادي غوښته دا وطن آزاد شي دا عوام آزاد شي دي ترقی وکړي دي خوشاله باندې دلته کې ژوند تیر کړي او کومنګ د جنا صاحب سوارل پوینټ راوړل 14 نقاط او هغه کې موږ وګورو یا د علامه اقبال د خدای آباد یا د لاهور ریزولوشن موږ راوړل یو قرارداد پاکستان چې کومه ده هغه کې کوم خبرې هغه کړې وي چې په دې صبح کې خود مختاری به دي ته حقوق کاسي د کلتور حقوق به د مذهب حقوق به نور کی څومره حقوق دي زما په خیال هغه شزنو کې لا تر اوسه پورې د عمل کامیاب شوی نه دی او دلته کې د خلکو د قومونو په حقوق باندې چې دینو ډاکې چولې شوی دي د هغه په فایل باندې ډاکې چولې شوی دي او دا تقریبا د 2009 پورې په دې یو مضبوط وفاق او ثبوته اختیارات حاصل نو د هغه په وسایل باندې د هغه په حقوق باندې مرکز قبضه وا او د اتلسم ترمیم نه پس تر څه حدا پورې ثبوت د هغه اختیارات ملو شو د هغه په وسایلو باندې او سمو کمی هغه ثبوت رالی او دلته هم د هغه نه پس بیا قوتونه ذاتی وو چې هغه په دې خوشاله نو نو کلا د باجوا ډاکټرین په نوم باندې ډاکټرین یو پیسیرو باسي او دغه کم محکمې چې ثبوت راغلي دي دا غي کوم فندونه چې دي کوم پیسې چې دي د ډیرو محکمو فندونه پیسې چې دي نو هغه ثبوت نه دي راغل پاري کې یو هایر ایجوکیشن کمیشن دی چې د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ په ثبوت راغی خو دا غي فند چې کوم دی هغه ثبوت نه دي راغل او د دغه وجنا نن د خیبر پښتونخوا ډیر یونیورسيټي چې دي نو هغه د مالی بحران ښکار دي هغه خپل ملازمینو له خپل استادانو له تنخواګانې نشي ورکولې نو دا یو څه داسې پیسې دي او خبرې دي چې کوم وګورو که د انساني حقوقو خبر راشي که په وسایلو خبر راشي نو پاکستان لا په هغه توګه باندې آزاد نه دی صرف موږ په ټي وي باندې راشو ملي نغمې وایو جلوسونه او باسو پاکستان زنده باد نو پاکستان خو به اعلی زنده بادی چې پدې کې بلوچ زنده بادی پدې کې سندھ زندہ بادی پری کی پختون زندہ بادی پری کی سرائیکی زندہ بادی دل تک مذہبی آزادی دل تک کی کلتوری آزادی جبی آزادی دل تک کی پدغ شینو کی منگ لاتر اوسا پورے ناکام یو منگ دیکھ عوام تا دیکھ لو قمون تب صحیح شکل کی آزادی نہ دور کر ننتا سو ذکر کچھ وزیرستان کے دغ عورت چدن یو نسیا پتور باندھی مناؤ شوی دا او ڈیر دا سے خلق دی چی پرون نا په ټویټر باندې په سوشل میډیا باندې دا یو ټرند هم چلو چې دا څنګه ازادي ده او دا غي سمجلي معنی چې دی هغه په دې هم دي ځکه چې د وزیرستان د خلکو دوا منتخب ایم ان ای ګان په یو ناولي تور باندې بندیوان دي په جیل کې دي په یو داسې ګناه باندې چې
افغان صاحب په دې موضوع به خبرې وکړو خبرونه وګده د بیا به هم راشو د مسلې ته د وزیرستان او د ایم ان ای ګانو د بندي کېدو خبره به وڅېړو خو موږ سره پاتې شئ سید صاحب تاسو د افغان صاحب خبرې واورېدلې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د پاکستان هغه غټې ستونزې چې دی هغه مو په دوو مسایلو کې سره خلاصه کړلې یو دا چې تاسو وایستئ اقتصادی ستونزې سره مخ دی پاکستان قرضې اخیستی دی او دویم دا دی چې هغه سیکولر سوچ لرې شوی دی اوس دا سر رسوخ لاندې د مذهبي خلکو راغلی دی خو تر څنګ یې دغه نور مشکلات چې دوی ورته افغان صاحب اشاره وکړله ستاسو د دغه مشکلاتو نه انکاری یاست که څنګه ولې په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په سند کې دغه سي نارضایتي شته او داسې ویل کیږي چې ګنې د پاکستان واک هغه اصلي واک د پنجاب سره دی تاسو څه وایست په دې کې
نو پرابلم دا دی چې د پنجاب ریپرزنټیشن چې دی پاپولیشن یې ډېر دی نو ا ریپرزنټیشن پر نېشنل اسمبلی کې چې نو هغه 60% نو والا 65% پورې دی او نو ټول ډیسیژن اور دا منی بل چې دی دا صرف نېشنل اسمبلی اډاپټ کوي سېنات پکې کولې نشي نو ریزلټ دا دی چې کنټرول پنجاب سره دی ولې چې پاپولیشن یې زیات دی نو ریسورسز چې دی د ملک نو هغه د وروکې پروونسز ته دانه نه راسي یعنی امپلیمنٹ کېږي نه پیسې ریلیز کېږي نه د کال آخر پورې ریلیز نشي او بیا دو درې میاشتې پاتې شي د فاینانشلی بیا ریلیز شي نو هغه کې بیا هغه اخراجات نشي کولی او د ډیولپمنټ نو دا سه خوب ډیولپمنټ روان دی خو دا پیسې کم دی او پیسې کم دی دا پارا دی چې دا دا چې پروونسز دی ورته پروونسز دی دی باندې دونا دی د ډیولپمنټ هغه نه دی کړی پلاننگ نه دی کړی دونا
زاهد صاحب
دا وګوره کنه پښتونخوا کې انډستریالایزیشن نه دی شوی نو اخل خطول لاړل ته کراچۍ ته او دوبۍ ته
او بخې راځي چې په دغه سید صاحب دا خبره بداسې
امبالانس
خبره بداسې کوچ پر هر موضوع به فوکس کو زاهد صاحب دا معیشتي مسله کې یو خطه پریدو په سیاسي او فردي ازادۍ کې تاسو وایست نن وای زبتا صد زیشان خټک صاحب چې وڅیړنکار دی دغه یو ټویټ تاسو ته ولولم چې هغه په یو مزاحیه ډول باندې ټویټ کړی دی تنزیه برخلري هغه وای چې د ازادۍ قدر وکړي هغه ملک چې آزاد نه وي هلته کې د آئینی حقوقونو د غوښتلو پر سر خلک اغوا کیږي د قانون او عدالت سره ټول ادارې د وی طاقتور ادارې په اشارو نڅیږي هغه د اسمبلی غړي چې د خلکو پرای راځي د خپل خلکو د حقوقو پر غوښتلو په جیلونو کې خواريږي او بیا په تنزیه شکل زپکړي شکر دی چې دلته دا سیستم نشته یعنی ډیر فعالان په دې باور دي چې په پاکستان کې د ازادۍ د مدني حقوقو غوښتونکو د خلکو د حقوقو غوښتونکو د ریاست یا اسټابلیشمنت لخوا ټاکول کیږي د تاسو ازادي وایست
نو آزادی خو آزادی دا د خپل حکومت می اور د ټولو خیال صافي او د دانا چې یو پروینس وړو کی نو هغه د بل کالونی جوړ شي او هغه نه ریسورسز والی او بل پروینس استعمال کی نو د لپاره هر پروینس له خپل حق ور کول غواړي نو اوس دا خو اوس مخال دی روان دی په دې انګل باندې او ټرایبل ایریا شو پکارو چې دا 50 کاله مخکې غړې وې دا اوس پورې ودو خو څه او اوسمه چې دا سټپ واغشته او ک ټرایبلز ورسره کوآپریشن کوي او ریسورسز ورته ځي نو ټرایبل خلکو ته جفاکش دي هغه به ډېر پروګرس وکړي اور ایجوکیشن کې مخدي نو امید دی چې حالات پر خشي خو زه خدا نشم ویلې چې حالات دا نه سیٹسفیکٹری دي چې هغه نه دی پکا سټرګل نه دی پکا سټرګل بالکل پکا دی او دا چې پښتون موومنٹ چلے نو باز خبره سه بنیادی خبره خو ټیک کوي خو څه کلاش راغلی دی فوج سره او هغه سه انسیډنټ وشو نو پکار دی چې د دې خبرې مومن لشي چې څونه جایز دی هغه خو وای چې څنګه نور سټیزنز ټریټ کوي موږ هم ټریټ کوي پوښتنه کنه صدا سې شیخونه واړي چې هغه باندې اعتراضي خو هغه کلاش راغلی دی او دی باندې اکوزیشن دی لګولې دی چې دی پیسې اخیستې دي هندوستان نه او دا خبر نه هم چې دا دې کې
خود افغان صاحب نه باورو چې افغان صاحب منتظر دی افغان صاحب تاسو نه اورو د زاهد صاحب خبرې مو اوریدلې هغه د وګړنل چې غنی په خیبر پښتونخوا کې یا نورو صوبو کې چې ورسې پاتې دی هلته بنیادی کارونه نه دي شوی غنی دا هغه ټول د ځای خلکو په پرغړ دی دوی باید یو څه کار وکړي تاسو څومره ورسره موافق یاست په دې برخه کې
زه بالکل د دې سره متفق نه یم په دې صوبو کې کارونه شوي هم دي او شان نه دي چې څنګه چې په پنجاب کې شوي دي ځکه چې آئینی تور هر 15 کاله پس پکار د این اف سی ایوارډ حکومت اعلان کی خو دغه آئین مسلسل دی خلاف ورزی کړي دا او اوس هم د دې خلاف ورزی روانه ده چې د نېشنل فاینانس کمیشن ایوارډ هغه نه دی جاری شوی او د دین مخکې هم هغه کله د 15 کال پس او کله 10 کال پس اجرا شوی دا دغه سي کم تاسو چې د شخصي ازادي خبرو وکړه نو بالکل دلته کې شخصي ازادي نشته او د استابلیشمنت لپاره د ټول هغه خلکو څوک چې د انساني حقوقو خبره کوي څوک چې د پوج د ظلمونو خلاف خبره کوي څوک چې د استابلیشمنت د ظلمونو خلاف کوي او دغه مدني فعالان چې هغه د ازادۍ خبره کوي دلته کې د شخصي هغه او چې کیږي هغه چپ کولې کیږي دلته په میډیا باندې پابندي ده دلته کې مذهبي ازادي نشته د مذهبي اقلیتونو سره چې څه کیږي په پاکستان کې هغه د چانه سپټ پنا نه دي دغه سي کلچر چې د هر قوم د غي پہچان وي او په هغه کلچر باندې هغه قوم خپل ژوند تیروي نو دلته کې د کلچرونو سره هم ظلم زیاتې شوی دی او د غي له هغه شان و د نه د ورکړې شو کوم چې آئین ضمانت ورکړي چې د هر قوم د غي جبا د غي د کلچر د غي د سیولایزیشن او د غي د تاریخ په تحفظ کیږي هغه تحفظ هم نه دی شوی بلکې نصاب کې چې کوم شینه دی په پاکستان کې ماشومان ته په سکولونو کې خودلې کیږي نو که هغه موږ راوالو نو هغه بالکل زمونږ د کلچر زمونږ د تاریخ عکاسي نه کوي او پاغي کې هغه تاریخ دی کوم چې د دروغ تاریخ دی لیکل شوی دی او په اصل کې چې هغه پسندانه سوچ دی نو دغه هم د دې نصاب په ذریعہ د دې موجوده نسل په ذهنونو کې ورکومبل شوی دی نو لاغه نتیجه دا ده چې نن په دې ملک کې هر طرف ته چې دی نو دهشتګردي ده انتها پسندي ده او خلک چې دی نو د بل خبرې ته تیار نه دي برداشت پچا کې نشته نو دا د ریاست د چترې لاندې د ارت شوی دی او داغه د وجه نه د شهزادګردۍ په دې جنگ کې چې تیرو پنځل شلو کالو نه روان دی. په هغې کې د ملک عوامو ډېر زیات قربانۍ ورکړې، ډېر زیات تاوانونه یې ورکړ. دلته کې معیشت ته نقصان ورسېد، دلته کې زموږ انفراسټرکچر ته نقصان ورسېد، کمیونیکیشن سیستم ته زموږ نقصان ورسېد. او دا هر څه چې یو د دې پیټرنیټ چې یو دا د ریاست د چترۍ لاندې شوي دي، چې د افغانستان دپاره مونږ کوم جهادیان تیار کړي وو، نو دا هغې ټول واپس مونږ ته راوګرځېدل. که چېرې په دې وطن کې په صحیح توګه باندې ازادي وي، پارلیمنت آزاد وي، دغه شیونه کېدی نه شو. خو د پارلیمنت اختیار چې دی، نو هغه هم د نورو خفیه قوتونو په لاس کې دی. دا تېرو ورځو کې چې په سینیټ کې څه وشو، نو هغه د ټولو عوامو مخته ده چې دا څه وشو، چا وکړه، ولې وکړه. نو دا ټولې هغه خبرې دي تر څو پورې زمونږ د ملک پارلیمنت نه آزاد، زمونږ د ملک داخله او خارجه پالیسی نه آزاده. دلته کې ثبوت خپل اختیار نه دی، د هغې په وسایلو باندې او آئینی حقوق چې کوم آئین دی په هغې عمل نه کېږي. نو زما په خیال دغه ازادي چې ده، نو دا د دروغ ازادي ده، دا د رښتیاو ازادي نه ده، او دې ته ازادي مونږ ویلی نه شو.
مننه پات شي مونږ سره سعید صاحب. بیا تاسو ته درځو لکه سبا شاته ولاړ شو تاریخ ته. د پاکستان په جوړیدو کې د پښتنو موقف څه، او د پاکستان د جوړیدو نه را پدی خو پښتنو د ملک ته څومره قرباني ورکړي؟ تاسو په نظر
قرباني خو ډیر ورکړي دي. دا کشمیر چې رښتې ده، نو دا قوته د مسعود ٹرائبز اغیشته دی، ٹرائبلز پہ تلیو، او د ڈوگرا آرمی تختو لیوا، او اغی سے اغی کڑیو جنگ کڑیو، او د پونچ خلکو سے مدد لتلیو. نو بغیر د فوج دوی ہندوستان آرمی اور اغی سے ڈوگرا امی سر جگڑا کڑے وا پاکستان والے کڑے وا او بیا چے دا جنگو نے شوی دی دا او دا چے سوویت اکیوپیشن نو شو افغانستان کے. نو دلتا زخو فورن آفیس کیو ما کنا ز ڈائریکٹر جنرل افغانستان ایران ترکیو ملتا. نو زمون خیال او دلتا چے دا سوویت یونین چے دے نو دابا افغانستان به یو هغه ایز ا بیس استعمالی او دا به مخ کې راځي، او مجاهدین چې وو نو مجاهدین بیا دې دا پارا اسسټنس ورکړو چې سوویت یونین په افغانستان کې هغه نشي سیټل نشي وشه کنه. نو ریزیسټنس نو دا خو حالات هم نو جوړ کړي، خو ریاکشن دا چې دا پښتانه مجاهدین چې دی به جګړه وکي او هغوی به ډیسټیبلایز کړي، نو بیا به هغوی ځي افغانستان نه، او افغان خلک چې دي نو هغوی به پښتانه وو، دی خو هم پښتانه وو. نو دا ګروپ چې جوړ شو، نو یعنی افغانانو او پښتنو خو ډېر قرباني ورکړه کنه. یعنی سلویخ کالو نه دا هغوی خپل هبیټیټ چې دی پختونخوا، خیبر پختونخوا او سوتوی کوټه پورې، نو تا ټول حالات خراب شوی دي.
او مننه سعید صاحب، راضی شید طارق صاحب نیوورو، طارق افغان صاحب دی اړه څه وای سعید صاحب؟
جنگ کو افغانستان
افغان صاحب، تاسو نه زما پوښتنه ده چې دغه قربانی ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟ آیا پښتانه واقعا په برحق مثلا په کشمیر کې چې جنگول شوی دی یا جنگیدل دی، او دا چې دغه قربانی چې ورکړی دی د دینه کار اخیستل شوی دی د دوی نه، او که دا پرختیا هم هغه قربانی وي چې پاکستان ته ضرور وي؟
زه بالکل د دې خبره رد کوم. دا بالکل قربانی نه و، ځکه چې قربانی خو هغه وي چې په تاور زیو جنگ لازم او ماته د جنگ د ټول خبرو پته ای چې دا جنگ څوک کوي، د چا د پاره کوي، ولی کیږي. زما په خیال دغه مجاهدین چې نو دغه ته دی جنگ اصلي پته نه و چې دا جنگ د چا دی او د څه د پاره کیږي، او دا بالکل دی استعمال شوی دی د اسلام په نوم، د مذهب په نوم. او دغه جنگ بالکل نه د اسلام او نه د مذهب جنگ، او دا صرف او صرف د پهلو جنگو لوی جنگو چې هغه د امریکای او د روس جنگو په افغانستان کې او پاکستان ته ریاست ته د یو موقع ملو شو، ځکه چې د افغانستان او د پاکستان تعلقات د پاکستان جوړېدو نه پس هم دستي خراب شو، او د دې سره د ډیورنډ نه کم کرخه چې دغه یو مسله د دې پرته وه، نو د هغې د وجې نه پاکستان دغه خلک چې دی نه دغه سپورټ کړه، او د هغې چې څه ذهنیت وو هغه هغې کړی دی. افغانستان چې دی نو لوټ لوټ شوی دی، هغه کمزوری شوی دی، په خپلو پښو لا تر اوسه هغه شان نه دی ولاړ چې چیرې دغه جنگ نوی شوی. دا تقریبا پنځه څلوېښت کاله نن به افغانستان هم د نړۍ په یو ترقی قومونو کې ولاړو، او دغه سیم دا د کشمیر کم جنگ چې دی دا خلک دی دی ته، نو دغه هم د دې جنگ ټول تاریخ یا مخکې وروسته خبرې دغه خلکو ته نه دي وړاندې کړی شوي، او دا قرباني نه ده، ذاتي قرباني په زور اغوستلی شوې ده. دلته خبره اوس دا ده چې دغه کم خلک تلل یا ځي جنگ دپاره، نو هغې دپاره خو دلته د پاکستان د یو لوی فوج دی، او عیني اختیار دی هغې ته چې هغه به د ملک د سرحدونو حفاظت کوي. چې د فوج شته نو دې کې عوامو ته یا داس ډلو جوړولو ته څه ضرورت دی چې هغه بیا موږ د جهاد له لیږو یا جنگ له لیږو؟ زما په خیال دا بالکل یو غیر آئینی او یو غیر قانوني کار دی چې د فوج سره سره موږ عام عوام چې دی نو هغه هم جنگونو ته لیږو. د عوامو کار دا نه دی، دا د فوج کار دی. په کار دی فوج خپله آئینی ذمهداري هغه پوره کړي، او دا قوم چې دی نو که د دوی په ازادۍ کې چېرته خلل دی نو هغه هم دقه خفیا قوتونه دي چې هغې بالکل دا نه غواړي چې په دې وطن کې دی آزادی، په دې وطن کې دی خلک د خپل مرضی خلاف مرضی مطابق خبر وکړي، د مرضی مطابق دی هغې خپل کارونه وکړي، هغې د خپل لیک وکړي. نو دغه شیونه چې تر څو پورې انشور شوي نه وي، زما په خیال آزادي چې ده نو آزادي صرف دا نه ده چې تا یو ملک جوړ کړ او د دنیا په نقشه کې دی دغه یو دغه راوستو، اصلي آزادي دا ده خلک ځان آزاد
وګڼي. مننه افغان صاحب، بیا به هم تاسو سره شو. سید صاحب، که تاسو وایسئ چې د پاکستان په ریاست کې په سیاسي څوکیو کې د پښتون موقف څه دی، د پښتون حیثیت څه دی؟ پښتون څه پوزیشن لري د پاکستان په ریاست کې، د پاکستان په سیاسي څوکیو کې؟
پښتون پوزیشن دا دی چې سن دوی سټرګل کولې شي، نو دې کې هغه شته اپورچونټی شته. اوس کراچۍ ته وګوره، هلته 60% نه زیات پښتانه دي، پوښتنه کنه دوبۍ کې پښتانه دي، او دلته اسلام آباد به خو هم نیم تقریبا 30% خو پښتانه ناستی دلته. نو کیسه دا ده چې اپرچونیټیز خو پاکستان کې شته، اور آئسولیشن مونږ کولی نه شو چې ټوټلی آئسولیټ شو. نو کوشش پکار دی چې زموږ سره حق دی چې هغه مونږ ته پاکستان راکی، او داسې راکی چې زموږ په حفاظت هم کوي. اوس دا چې ډرون حملے شوی وي، نو دا یو پی ٹی آئی دی نو دی اپوز کړیو، خو نور ټولو خو منلې وه چې پرېږده چې پښتون ایریا باندې دی ډرون راځي او بمباری دی کوي، او مونږ کمپنسیشن هم نه دی غوښتی. نو دا پکار دی چې دا د پښتنو لیډرز دي، نو هغوی وایي کنه چې تاسو کمپنسیشن ورته کلیم کړئ.
د کمپنسیشن خبره به هم وکړو، په دې برخه کې هم یو ډیره مهمه خبره پاتې ده،
کوشش نکېږي.
او په دې خبرې وکړو، د دې ورته په تاریخ کې یو بل پیښه هم تیر شوې ده. افغان صاحب، د ریاست او د ملکی سیاسي څوکیو خبره خو هغه زاهد صاحب وکړه، وایي موقع شته، اپورچونټی شته، باید کوشش وشي. خو که راشو پاوز او اسټابلیشمنت ده چې په پوز کې د پښتون لاس څومره لوړ دی؟
نو بالکل دا د فوج کم معلومات دا خو اکثر عام سیویلین ته دی نه ورکي، او نه دی په خپل ویب سایټ باندې یا په خبري ذریعہ باندې دی جاری کوي چې په پښتنو سپاهي لیول باندې خو به وی گزاره حال به وی خو زما په خیال کې بره چې کله موږ د جرنیلانو یا د بریګیډیرانو یا دغه څوکو ته ځو نو حقیقت دا دی چې پاغي کې د پښتنو تعداد چې دی نو هغه عمر نه دی څومره قرباني چې پښتنو ورکړې ده د دې وطن لپاره او اوس هم چې چرته تاو تریخواله د هندوستان سره راځي یا د نور د غوسر راځي نو د ټولو نه اول دا پښتانه دا ساده پښتانه چې دی بډي والی چې بس موږ ورزو په جنگ کو او جګړه کو نو د دې قربانو په حساب سره چې د پاکستان په اعلی څوکو څومره حق د پښتنو کیږي یا د نورو څوبو د عوامو کیږي اره اکثر اوس پورې دې ته نه دی ورکړې شوې او کوم وګورو نو تر اوسه پورې کچرتا د پاکستان صدر راغلی دی یا وزیر اعظم راغلی دی نو هغه پښتون دی هم نو په نوم پښتوني خو لکه هغه هغه شان د خپلو صوبو یا د خپلو خلکو خیال هغه ساتلی نه بلکې موږ به دا وایو چې هغه یو بې اختیاره څوکۍ چې پې ناست دي او اصل اختیار هغه د نورو خلکو سره وي نو زما په خیال په دغه لیول باندې د پښتنو هغه حیثیت نشته کومه چې په کار دی او په کار دا ده چې اصلي ازادي موږ غواړو لکه موږ به وایو چې دا بنګال زموږ نه جدا شو نو دا هغې غټه یو وجه دا هم وه چې د هغې دا ګیله وه چې په دوی جرنیلانو کې د بنګال یو جرنیل یا څو جرنیلانو ماته صحیح معلومات اوس نشته خو دومره وو دغه ګیله هم د هغې یو وه چې په غټو غټو عهدو باندې ټول به د دې ځای خلک وو مشرقی پاکستان د بنگال خلق بس دی نه غسل هغه زه ته دی پروموشن یا ترقی ورته نه ورکوله نو دا داسې خبرې دي ټولې چې که د دې خیال اوس هم وساتلې شي او دا کومه کوتاهیانې زموږ نه شوي دي په دې تېر اویا اتیا کالو کې او اوس هم دغه اسټبلشمنټ دغه خفیه قوتونه د هغې نه په صفا زړه توبه وکړي تر اوسه هم کړي دي او د دې نه پس به نه کوو نو دې ملک ته دې وطن ته په صحیح معنو کې ازادي ملاوېدی شي او بیا همدغه قومونه همدغه خلک دي چې هغه به د دې ملک د دې وطن د ترقۍ لپاره یو په دوه زیات کوشش کوي او دا ملک به د ترقۍ طرفي او د دنیا په نور سیال قومونو په قطار کې دی
مننه سعید صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې د جبران د خساري خبره مو وکړه چې تاوان به ورکول کیږي او د تاوان غوښتنه باید وشي په تاریخ کې دا سورسته رښوی چې دا پرون هم په پاکستان کې پرون وړ مورز د دې یادونه ډیر وشو د پښتنو فعالانو ترمنځ هغه د بابړي هغه خونړی پیښه الته ډیر کسان چې سولیز مارش کړي او خپل حقونه غوښتل او وژل شول په ډلیزه توګه او وروسته بیا هغه د کارتوسونو پیسې هم د غونه واخل شوې چې پر دوی باندې لګول شوې وي په داسې وخت کې ځینې پښتانه وایي کډغه حکومت او دغه پاکستان که زمنګ وي نو سرکار ته په کار ده ریاست ته چې د بابړي د پیخي پاړه د پښتونونو بخنو وغوړي تاسو فکر کوئ چې د پاکستان ریاست د پښتونونو د بابړي د پیخي پاړه د بخنه پوره وړي دي
زه خو هغه حالات نه نیم خبر خو دا زمنم چې پاکستان ته پکار دي چې پښتنو سره د سم سلوک کوي او بلوچ سره او سندیانو سره او ولې چې دا خو یو ملک دی چې فدریشن
صحیح څه بوبخې تاسو ول تاسو نه یاست خبر تاسو د څنګه نه یاست خبر د بابړي د پیخي د جزئیاتونه نه یاست خبر
ټول خوشاله نو هر چاله بدی اسیسټنس ورکړي هر چاله پکار دی چې اپورچونټیز دی او انډستریلایزیشن ډیر ضروری دی او انډستریلایزیشن چې دی نو خیبر پختونخوا کې ډیر کم شوی دی نو پکار دی چې اوس زموږ حکومت په التا نو هغه دی دا ایشو جوړ کی کنه موږ خوشاله نه دی انډستریلایزیشن نو موږ ته د ریسورسز نو ډایورټ شي نو دا خو د حکومت کار دی د فرنټیر حکومت کار دی د پښتونخوا حکومت کار دی کنه.
مننه سید صاحب. افغان صاحب مخکې مونږ د بابړي خبره یاد کړله، سفیر صاحب سعید ویل چې زه دغه نه خبر نه یم. دغه ماته هم یو سوال پیدا شو، په پاکستان کې خصوصا د پاکستان په پښتنو کې اوس د بابړي د پیښې په اړه ولې په دا څو کلونو کې خلک داسې ساتل شوي دي چې دغه پیښې په اړه پوره خبر نه لري چې څه شوي وو په بابړي کې؟
نو دا خو ډېره د افسوس خبره چې سفیر صاحب ته د بابړي د دغه لوی واقعې معلومات نشته. دا خو زما په خیال چې د جلیان والا باغ نه هم ډېره لویه واقعه ده چې هغه شوې ده. دلته کې چې کله په امرتسر کې جنرال ډایر خو دغسې یو جلوس باندې ډزې وکړې او په سوونو کسان یې په هغې کې جوبل او شهیدان کړل، همدغسې واقعه په بابړه کې په 12 اگست د زیارت په ورځ 1940 کې په بابړه کې شوې ده چې په هغې باندې د دې ملک هغه نوی کوم وزیر اعلی چې قیوم خان داغه
سفیر صاحب اوس په یاد شو. سفیر صاحب تاسو به بیا وروسته خبرې وکړي، زه به تاسو ته موقع درکړم، اوس به د افغان صاحب خبرې واورو.
زه خپل د 400 دی ماته پته ده.
اوکې اوکې. نو مخکې ما هماغه خبره کوله چې تاسو ځواب ورکړو.
زما خیال و چې ریسنت ایونت شوه دی نو هغه ته ریفرنس ورکوي.
نه نو ما ویل چې هغه د کارتوسو پیسې هم چې ځینې واخیستلې کنه،
هغه کې شپږ سوه کسان وجلي وو.
نو چې زما پوښتنه ساسو نه همدا وه چې آیا ریاست تر اوسه پورې د پښتنو نه ده بخنه نه ده غوښتې، چې ځینې پښتانه وایي چې ریاست باید د دوی نه بخنه وغواړي، آیا ستاسو په نظر ریاست د پښتنو د بخنې پوروړی دی؟
وروره دا خو زه منم هغه چې واقع وه، نو د هغې خو څه انکوایري بیا ونه شوه که نه. هغه ورځو کې سینټر خو کمزورې وو او خان قیوم دلته کافي پاورفل وو په خیبر پختونخوا کې سرحد کې، نو هغه هغې هغوی ته تپوس نه شو کولی. نو دا کیسه وه. نو هغه دا چې هغه دي ولی خان دي او غنی خان لیډرز یو د نیشنل عوامي پارټي دوی بیا جیل ته چولیو. نو دوی په جیل کې ډېر وخت یعنی په کلونو باندې جیل کې وو. نو هغه هغه چې میټر وو نو هغه لږ بیریډ شو.
مننه سید صاحب، زمونږ یو اشاره وه ځکه چې تاسو دغه خبره د تاوان او د جبران د خساري وکړه، نو ماته هغه واقعا په یاد شوه. دوه ورځې مخکې په 12 اگست باندې دغه واقعي هغه کلیزه وه چې یادونه وشوه. اوس به راشو یو بلې خبرې ته. په عمومي صورت چې نن په پاکستان کې د اگست 14 لمانځل کېدل، نو په هغه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قائد د پاکستان د قائد محمد علی جناح یادونه وکړه. وی ویلي چې موږ دغه د احسان پوروړی یو، او دای ویلي چې د پاکستان جوړول یو مقصد درلود، او مقصد یې دا و چې موږ باید یو ماډل ووسو او د مدینه ریاست په شان داسې یو ریاست جوړ کړو. نو په دې برخه کې بیا د عمران خان ویان دي هم نن فردوس عاشقاوان یو خبره کړې ده چې راځي سره یو ورو بیرته بیا خپل پښتون ته دوام ورکړو.
آج 14 اگست تجدید عہد کا دن ہے اور آئے مل کے ہم سب ایک دفعہ پھر قائد کے ساتھ تجدید عہد کریں کہ ان کا انلائٹنڈ ماڈریٹ پروگریسو پاکستان کا جو ویژن تھا، انشاءاللہ عمران خان صاحب کی زیر قیادت وزیر اعظم پاکستان کی جو ریاست مدینہ کی طرز پہ ریاست کے قیام کے لیے کوششیں ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے.
خاوز د پدې برخه کې تاسو د فردوس عاشقاوان خبري واوریدلې. دوه پښتنې لرم. لومړی پښتنه د سعید صاحب نه دا کوم چې آیا د پاکستان بنسټي خودونکو یا د پاکستان جوړونکو محمد علي جناح دغه ریاست مدینه غږ اوچت کړي او چې نن عمران خان وایي چې زه ریاست مدینه جوړوم، هغه چې علي جناح یې غوښتنه کوله؟
زما خیال دی محمد علی جناح خپل خدا خبر نه وکړي. خدای ویلو چې اسلام کې چې جسټس دې کنه انصاف دې مونږ به هغه سے انصاف وکړو پوشه کنه، اور اسلامک ویلفیئر سٹیٹ پر جوړو، یعنی دا ارشا فائنانشل ہیلپ پر کہو نو دا اسلامک ویلفیئر سٹیٹ خبرے کولے. او عمران خان چه دے نو دے چه وہی وز اغه جوړو سلطنت مدینہ، یا وای دے مطلب دا دے چه التس ویلیوز او س اغه س ویلیوز باندې با مونگوسو. نو اغه ویلیوز چیو نو اغه ویلیوز خو دا پروفیٹ خپل ویلیوز خو ډیر خو خو اغه نه پس چې خلیفہ راغلی دی اور اغه نه پس چې واقعات شبه دی او معاویہ سره کړی دی او اسلامی کانکرس، نو اغه کې اس پته نه لګی چې دا غی ویلیوز سو ایگزیکٹلی پوشه کنا. نو دا سلطنت مدینہ خبر کئی عرب بیگ دی، مطلب اے دے چھے اسلامی حقوق چھے دخل کو عرب منگ پورا کو دیکھو ریلیجس سڑے دے کنا.
مننه افغان صاحب، تاسو په کې سوای است آیا د پاکستان خلق په رښتیا توګه د ریاست مدینه په هیله کې دي او دا باور لري چې په پاکستان کې به ریاست مدینه راشي؟
ریاست مدینه دا کوم ناره چې دا نو دا خو اصلي د دې جذباتي ناره ده چې په دې د خلکو جذبات چې دي نو هغه ځان طرف ته کی او یو آیډیل ناره صرف والی دا کومه چې ممکنه نه ده. خو زه دا ګڼم چې د عمران خان ناره د ریاست مدینه خو بالکل نه ده، خو د ریاست یزیدیت ضرور ده چې په هغه کې سیاسی مخالفین چې دین او هغه به د جیل جیلونو ته اچول او هغه به د خپل ریاست نو خپل داغي سره ظلمونه کېدل زیاتی به کېدل صرف چې داغي سره د یزید په طرف نو څنګه د امام حسین رضی الله تعالی عنہ خبر راوالو نو هغه هم دغه سي د دې ریاست نه چې د سره تر نو اوته هغه اوجه د عمران خان چې کوم پالیسی د اپوزیشن سره شروع کړی دي سیاسي مخالفینو سره شروع کړی دي، څوک جیل ته چي پچا باندې پابندیاں نه لګي پچا باندې د نیت کې جوړي، په دغه په خیال بالکل دا د ریاست مدینه خو نه خو د ریاست یزید هغه دوام چې دینو بالکل پدې کې چی.
خپل خبرو ته دوام ورکو، خو دغه مخکې قدرمنو اوریدونکو ته بیا یادونه کوم چې تاسو کولی شئ د خبرونې په لړ کې مونږ ته فون وکئ او خپل نظر او پوښتنې را سره شریکې کړئ. تاسو پوښتنو ته به زموږ میلمانه جواب راکړي. زموږ میلمانه دي د پاکستان پخوانی سفارتکار زاهد سعید صاحب او په خیبر پختونخوا کې ایڈوکیټ قانون پوه او سماجی کارکن طارق افغان صاحب. د فون شمیره یاد وساتئ، د واشنگټن ڈی سی د سټوډیو شمیره ده 001-202-205-0403 او وړیا شمیره ده 0800-999-00. خپل خبرونه ته به دوام ورکو او اوس به دې ته راشو چې د دری او یا کالو په تیریدو سره چې پاکستان جوړ شوی دی، اوس مهال د پاکستان هغه جوړښت ته یا د پاکستان وجود ته لوی خطر څه دی؟ اول به د سعید صاحب نو ورو سعید صاحب، اوس مهال آیا پاکستان د کوم غټ خطر سره مخ دی کنه، او که مخ دی هغه غټ خطر به څه وي؟
پاکستان حالات کا
د پاکستان موجودیت تا کم خطر شته کنه؟ آیا د پاکستان دغه ملک چې علی جناح دری او یا کله مخکې جوړ ک دیته د دې موجودیت تا کم خطر شته کنه؟
ضرورت هغه شکل خو سنس شکل خو امغه دی او سنس شکل بل شوې دی، ولې چې سنه وخت ریږي نو هر سٹیٹ بدلے گی، یعنی داغے چیلنجز بدل شی، ابھی پالیسیز بدل شی، عہدہ کا بدلے گی نا نو سروائیو کو لینے سی نو دے دا پارا انٹرنیشنل انوائرمنٹ تم گوری given take push and pull دا خو صرف دا نه ده چې مونږ پالیسی جوړ کړو هم هغې باندې به چلیږو. اوس اوس ګوره که نه اوس زمونږ چیلنج څه دی دی وخت دی وخت چیلنج دا دی چې د پاس رژیمس پکې لونز ډېر اخیستې دي او اوس نیم نه زیات زمونږ چې پیسې راځي هغه په دې قرضو باندې ځي. نو دا خو ډېر لوی چیلنج دی او بیا نور قرضې الو چې دا قرضې ادا کړو. نو دا خو یو ٹریپ دی, نو دا یو چیلنج دی او ډېر لوی چیلنج دی. او بل دې خوا کشمیر معاملہ دا هغه اوس ایکټیو کیږي, ویسٹ باندې طالبان خط دی هغه سره امریکې سره اور هغه وایي چې موږ مدد وکړو چې اگریمنٹ ہو سی نکتا پل پوشش دی او فارن پالیسی چی دا اگا فلیکسیبلی ادا نہیں چی بس دا زمون پالیسی دا او دا قائد اعظم جو کڑی وا او مونگا ہم پدیو زو
مننه مننه سید صاحب. مخکې دې چې خپل نور پښتنې تاسو نه وکړو نو راځي د یو اوریدونکي خبرو ته غوږ شو کومه پښتنه ولري. ملک ګلشا وزیر له جنوبي وزیرستانه فکر کوم موږ سره په فون په خط کې دی. ملک ګلشا وزیر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. ډېر مننه سلامات. وعلیکم سلام. پاکستان نن د اگست 14 یا 14 اگست ورځ د پاکستان د ازادۍ ورځ یا د جوړېدو ورځ په همدغه رابطه مو خبرونه نیولې ده او په دې کې د پښتنو حقونه مهرباني په پښتنه لری ک نظر شریک کړئ.
دا پښتنان لري مطلب دی چې لکه د میزو نن د 14 اگست د پاکستان د محمد جنا صاحب مطلب دی کنه د میزو دا سوطان کو کړای دی چې د سیزر په نړۍ نه پکې پېږي کنه
ساس پښتنه څه ده
پاکستان خبره تو وګړه پاکستان واحد یو ملک دی دا د اسلام په نوم جوړ دی ان مطلب دی کنه چې په هر لحاظ ان شاء الله به برابر دی ارتسه معیشت په هول له دنیا خراب شوی نه او سیاسي پالیسي په لور د پاکستان او ان شاء الله د میزو استیبلمنت باندې کوم مطلب دی کنه د ارمی تو ډیر مضبوطه دو میزو
ډېره مننه ژوندی اوسې ملک شاه وزیر صاحب. ساسو غږ لږ څه پری پری کېږي, صحیح اورېدل کېږي نه, خو ساسو خبره مو واورېدله تر هېواده پورې په مطلب مو پوه شو. ژوندی اوسې. دویم اورېدونکی ضیا الحق صاحب له جنوبي وزیرستانه موږ سره دی. ضیا الحق صاحب سړی مشي په خیر راغلی, پوښتنه مو څه ده؟
خالی احتجاج کول تمیز نه پریږدي چې خالی احتجاج کې دې مینه په بارا کې خو دا غاز خلک مری بازار کې پای فایر نه کټ کیږي او په میز باندې فایر کټ کیږي بیا دا څنګه ازادي دو ملمانه تمیز دا چې اوس د بابړې واقعاتو په دا باندې دا بریګیډیر یا خبر نه دی چې دا څومره هټه واقعا وا دا پښتانه
د مننه. او هغه زه فکر کوم چې سم پوه شوی نو, خو کله چې دوباره بیا تکرار شو نو د بابړې د پیښې په اړه معلومات ورکړل. سلامات اوسې, مننه. ژوندی اوسې. نو د ضیا الحق صاحب دې پوښتنې ته بیا څنګه ځواب ورکوي چې وایي په واڼه کې موږ ته د یو خالي احتجاج هغه اجازت نشته. داسې ویل کېږي چې دوی مثلا د یو خوانه د ازادۍ خبرې کېږي, د بلې خوانه د احتجاج حق نه ورکول کېږي. دفاع یو څلوېښتمه دفاع یا 140 دفاع لګول کېږي په پښتنو سیمو کې. دا ولې د ساسو په نظر دا سم کار دی؟ تر کومه حده پورې دې سره متفق یاست؟
ګوره پولیټیکل اکټیویټي چې ټرایبل ایریا کې شروع شي نو دا هی بیا حق جوړیږي چې ډیمونستریشن کوي که څه کوي.
ان تر اوسه پورې دا حق نه دی بحال شوی کنه؟
نو حق خو سیٹلڈ ایریا ای کا ٹرائبل ایریا ای اوسا حق برابر دے. نو دا خو پریکٹس پورے دا پخوا پخوا چو کلا چ ٹرائبل ایریا وا مرشوے نو نو ہا حالات دیر خرابو نو اصل دیر زیاد کنٹرول او دا چ دا انسیڈنٹ شوے دا دا اخی کے سواد کے اگے سن نمو اچھے بچی مرکڑی ہوا مدرسہ کے چٹک کے کڑو ایریل اٹیک نو دا اگے ایف آئی آر میں چا لاج نہ کر ولی چے اغیستہ ہے نا
دے ایف آئی آر دا با ہم
اس کو چا پس کیس کئی یا کرمینل کیس کئی نو ایف آئی آر دے لاج کی او بیا دے کوششو کی
من نه راځي د طارق افغان صاحب نه پوښتنه چې هغه څه نظر لري. افغان صاحب زموږه غوري نو او د صحیح صاحب خبرې مو اوریدلې دا د اف آی آر د درج کولو په اړه وای غنی خلک خپل غږ نه اوچتای دا اف آی آر په ځینو مواقعو کې ول نه درج کیږي آیا کوم ویرشته کرښتیا هم خلک خپل د غم پوښتنه نه کوي؟
بالکل دا یو ویرا بالکل ستا اوس هم په سابقه قبایلی علاقو کې چې اوس خبر پښتونخوا ایسه ده اول تک څوک احتجاج کوي نو په هغه اف آی آر کیږي. بلکې زه به دا ووایم چې کله دا اوس په فاټا کې را الیکشن وو نو په وزیرستان کې د الیکشن په دوران کې هم کرفیو لګېدلې وه او د پای 144 نافذه وه. چې کله د پای 144 نافذه شي نو په هغه کې د دوو یا د دریو کسان نه زیاته غونډه خلک نشي کولای راجمع کېدای
نشي.
چې چرته الیکشن کمپین رواني او الته کې خلک غونډه نشي کولای الته کې جلسه جلوس نشي کولای نو تاسو اندازه ولګوي چې دغه الیکشن ریزلت به سره دي او هغه د چا په حق کې برازي او د چا په خوښه برازي. نو دغه ظلم زیاته چې دین اوس هم په فاټا کې روان دی او هغه ته هغه بنیادي انساني حقوق نو کولای کیږي کوم چې د آئین پاکستان ضمانت ورکړی دی چې هر څه کې دې شي خدغه انساني حقوق چې کوم دي فنډامنٹل رائټس وته وي دا په هیڅ صورت باندې هم چې دې نو سسپند کولای نشي د دینه انکار نشي کولای چې دا حق زه ورکوم او دا حق زه نه ورکوم بلکې دا یو ګارنټي ده چې فایل کې ورکړی شوی دا چې خلکو ته به د یو سیاسي پارټۍ جوړولو حق به یې هغه ته بچ دی نو د آزاد نقل او حرکت ازادی یاغی ته بده وټه چولو ازادی یاغی ته بده جلپی جلوس کولو ته دینو ازادی اوس ته من وګورو دغه سیاسي خلک چې به دي ته دغه اجازه نشته خو بل طرف سات تر هغه چې نه پسند جماعتونه چې ته غونډه کوي چرته کې جلسه جلوس کوي یاغی ته مکمل ازادی اصله یاغی باندې نسو کو پابندی لګی نه د پي 44 لګی. زما په خیال دا بالکل یو ظلم روان دی د خلکو سره او د خوخي او د ناخوخي خبره پکې.
افغان صاحب تاسو د خبرې په ارتباط دا سي په خوا هم ویل شوې دي د جنو فعالان لخوا چې غني په پاکستان کې د پښتنو په وړاندې تفریقي چلند کیږي د ریاست لخوا دا تفریقي چلند څومره شته څومره پراخ دی او څومره تاسو یې اهم ګڼئ؟
د تفریقي چلند په ردینه غټ مثال نشته د پاکستان چې کم نور ایم ان ای ګان دی او کم په قید کې دی په جیلونو کې دی داغه پروډکشن آرډر جاری کیږي هغه د اسمبلی اجلاس سره غوښتل کیږي خو دغه دوا ایم ان ای ګان چې کم دی د جنوبي او شمالي وزیرستان نه علي وزیر او محسن داول داغه پروډکشن آرډر نه جاری کیږي هغه اسمبلی اجلاس ته نه غوړي نو د دینه نور امپیر څخه کې دی دا د ټولو نه غټ مثال دی. خو کوم په لاندې لیول راشو نو موږ ته په لکونو داسې مثالونه مخې ته راشي چې په هغه کې بعد پښتنو سره بالکل امتیازي سلوک شوی او دغه سلوک روان دی.
او سید صاحب تاسو څه وایئ چې دغه امتیازي سلوک یا تفریقي چلند په پاکستان کې څومره غټه مسله ده؟
دا کدا دی یعنی چې داسې ډیسکریمینیشن دی نو دی ته په کار دی چې دی د های کورټ ته لاړ شي اور ہائی کورٹ وہی چیتا فنڈامنٹل رائٹ تے او دا تا سو انفورس کے او انفورس کی اگینسٹ دی پولیٹیکل اتھارٹیز چیسو چیسو کا اگر نہ وائلیٹ کئی نو دا دلتم دا پروسیجر دے التم دا پروسیجر وئی خو دا رو رو راضی
اند
لا دا اغشوی ندی ادا تشوی ندی خلق او دا چے ہائی کورٹ جورسڈکشن دے ٹرائبل ایریا باندے اس کو اس ہو نو دا خو ابتدا اس دے نوش پکار دے چے دا وکیلان چے دی دا اوان صاحب پر شانتے نو دیت پکار دے چے رٹس ریٹ ٹوکی اور اگی تا وہی چے دا انفورس کے فنڈامنٹل رائٹس
راضی دا افغان صاحب نو پوښتو چې ولې آیا لا رشتہ ساسو په وینا غنی لا رشتہ خو دوی په خبر نه دي افغان صاحب تاسو خو ایڈوکیټ یاست قانون پوه یاست ریشم دسته ده
دی خبر دی دی خبر دی بالکل دی تپارا چې کله دغه سیسو غیب شي وینې دي بغیر د صدقه نه نه غیب په ریټ اف هبی سکور پر ستوي هغه کیږي چې په عدالت دا تاسو کی چیر باډي دا دا پروڈیوس کا دا دا مخی تراوڑا غصی دا اس پا دی تیرو میاشتو کی چی سمنا خلق یو دا پدا دی تین ایم پیو مینٹیننس پا پبلک آرڈر دا ایوب خان پا وقت کی یو دیر تور او ظالم نظام اغیر ایستلو چی خپل سیاسی مخالفین وی پکنی ول تین ایم پیو نو پا دی تولو نا اولنے پا دی تیرو دو میاشتو کی چی کلا فاتا زم شون دا غیخ کار دا باجوڑ دا بشت خان شابودین خان زی جلال دا غسر دا زیاته وشو چې هغه ڈی سی بغیر د صدغه نه په تین ایم پی یو کې ونی و هغه جی هری پور جیل ته ولې غوړ ډیر لري او هغه لپاره موږ رټو کو های کورټ کې او د های کورټ په حکم په دغه باندې هغه اخلاصو دغه سی د پښتون تحفظ مومنت پی ٹی ایم چې د علي وزیر او منظور پښتون د ټول نه علاوه کوم خلک نیولیو نو هغه ټول هم د های کورټ په حکم باندې راخلاصو عبد الله ننګیال او دغه نورمل ګری نو عوام هم خبر دي او په کار دا چې کله دا واکداران یو رښت کار وکړي او های کورټ پاره کې اډر وکړي پاره کې فیصله وکړي چې دا کار غلط دی نو په کار نه ده چې په هغه تورو یا په هغه د پکې دی دوباره خلک ونیسي لکه اوس د جلال الدین خان د کیس په صلاح های کورټ کړه غیر پرېخو د نو دا په کار نه و چې په تین ایم پی یو کې دا نور خلک بینی ولې و په کار د چاټلټي سره دې په تولېږي چې دا د انساني حقوقو خلاف ورزي ده ادم نه لنی دي په کار خو دلته کې د های کورټ یا د عدالت حکم هم خلک دومره اومدر خلک کم چې د پارلیمنت یا د آئین د دغه خیال نه ساتي نو دغه د عدالت د حکم هم د خلک خیال نه ساتي ځان ته ډیر زور ور وي او ضرور خلک دی هم
مننه افغان صاحب
نه منی دا عدالت نه منی نو دا غی سره بیا
مننه افغان صاحب وخت د خبرونه کم پاتې دی د سید صاحب نه په روسي شیبو کې و بل پښتنه وکړو د پاکستان په دریم کال کې د پیدا کېدو اوس مهال پاکستان په نړیواله کچه څه موقف یا څه پوزیشن لري څه حیثیت لري او آیا پرختیا انزوا ته تللی دی که په سفارتکاري چارو کې بریالی دی سید صاحب نو د سید صاحب فون بند شو ز فکر کوم رابطه قطع شو بیا هم ډیره مننه چې زموږ خبرونه متدې شی به پوری واوریدله او د طارق افغان صاحب نه مننه چې د خبرونه په لړکی خپل هغه نظریات شریک کړ را سره همداشان د پاکستان په خوانی سفارتکار زاهد صاحب نه ډیره ډیره مننه چې زموږ خبرونه تراغی او خپل نظرونه یې شریک کړل تاسو نام مننه په دې هیله چې ښه ورځ او ښه شپه ولرئ په تو شیبو کې به زموږ د ټی وی خبرونه پیل شي هغه هم مې روي هم په فیسبوک کتلی شي او هم په ټی وی چینل باندې لیدلی شي نو تاسو په پاک خدای سپارم زه د خبرونې چلوونکی فواد لامې او د خبرونې پروډوسر مهوش جلیل ده تاسو نه اجازه غواړو علامه من
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو